مو ده ازادي راديو دات کام. نور نړیوال راپورنه لرو خو دم ګړی په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې دي. سالی محمد سالی د دې مهال د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کندز ولایت امنیتي چارواکي وی په چهاردرې ولسوالۍ کې له شنبې راهیسې تر نن سهار پورې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت شپږ ویشت وسلوال مخالفان وژل سوي دي او په لسګونو نور ټپیان سوي. جمهوری ریاست وی د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ملي ستراتیژي په راتلونکو دوو اونیو کې بشپړستي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ نن د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د قانون د حاکمیت عالي شورا په غونډه کې د دې ستراتیژي پر طرحې بحث وسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې نوي فیصده نتایج دغه کمیسیون ته رسیدلې دي. د رای ورکولو مرکزونو ارزونه چې د زمري اسد میاشتې پر شپاړسمه پیل شوې وي د شاوخوا زرو لنډمهاله کارکوونکو لخوا پر مخ روانه ده. نن په زرګونو کسانو د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې د برما یا میانمار د روهینګیا مسلمان اقلیت په ملاتړ لاریون وکړ. ملګري ملتونه وایي د اګست له 15مې چې تاوتریخوالی پیل شوی نږدې نوي زره کسان چې ډیری د روهینګیا کډوال دي ګاونډي هیواد بنګلاديش ته رسیدلي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیواد یې د ځان او د خپلو متحدانو د دفاع لپاره چمتو دی. ښاغلی ترامپ وایي وروسته له هغې چې شمالي کوریا خپله شپږمه اټومي ازموینه وکړه دی به د خپل هیواد او متحدانو د دفاع لپاره له ټولو ډیپلوماتیکو دودیزو او اټومي ظرفیتونو څخه استفاده وکړي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي دا غواړي په اروپایي ټولنې کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې اترې پای ته ورسیږي. دا څرګندونې پر داسې مهال کېږي چې د ناټو د دوغو دوو غړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی.
له سلام محمد صالح څخه مننه چې د دې مال مهم خبرونه وورول. دوستانو مخکې تر دې چې د افغانستان او نړۍ اړوند نورو راپورونه ته هم ورسو سپورتي خبرونه به له مرزي احمد سید خبرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د 2009 میلادي کال د ملتونو جام سیالۍ ته د لار موندلو په هدف سبا شپه له اردن سره لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 9 بجې او 10 دقیقې پیلېږي. د تیرې پنجمې په ورځ د فوټبال ملي لوبډلې په یوه دوستانه سیالۍ کې دوه د سفر پر وړاندې له عمان څخه ماته وخوړه. افغانستان له اردن، کمبودیا او ویتنام سره په یوه ګروپ کې ځای لري. اردن د څلور امتیازونو په درلودو لومړی مقام، کمبودیا د درې امتیازونو په درلودو دوهم، ویتنام د دوه امتیازونو په درلودو دریم او افغانستان د یوه امتیاز په لرلو سره د جدول په اخر کې ځای لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د شپږیزې لیګ پنځم پړاو را روانې سیالۍ له نویو نوښتونو سره ترسره کیږي. د کرکټ بورډ پرمختیایي مدیر بشیر سنګزی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل په پام کې ده چې په دغو سیالۍ کې زیات شمېر بهرني لوبغاړي، روزونکي او تبصره کوونکي ګډون وکړي. هغه وایي چې په دغو سیالۍ کې د جنوبي افریقا د لوبغاړو ترڅنګ د زیمبابوې، سریلانکا، عمان او یو شمېر نورو هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي چې د شپږیزې لیګ د سیالۍ خوند به ورسره ډیر شي. پام کې د چدیش پکیزه لیک د سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر په 19مه پایل او د همدې میاشتې تر 22مې دوام وکړي. سپین غرس مریان، کابل بازان او مسینا کتلان هغه لوبډلې دي چې په تیرو کلونو کې د دې سیالۍ اتلولي ګټلې ده. او د بلژیک د فوټبال ټیم د 2013 میلادي کال نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړه. د بلژیک د فوټبال لوبډلې یونان ته په خپل کور کې 2-1 پر وړاندې ماته ورکړه او په دې سره د 2013 میلادي کال نړیوال جام فوټبال سیالۍ ته لار وموندله. د درې امتیازونو په ګټلو سره د بلژیک د امتیازونو شمېر 22 ته ورسید او له بوسنیا څخه 8 امتیاز مخکې شو. د سپورتي خبرونو پای.
دوستانو مخکې تر دې چې نور راپورونه ته ولاړ سو، البته یو مهم راپور ده چې په برما کې د مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر دغه حکومت باندې، پر دغه هیواد باندې سخت انتقادونه سوي دي. دا راپور به وروسته راسي. لومړی د افغانستان یو مهم خبر لرو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي که پاکستان د تروریستي ډلو ملاتړ ته دغه شان دوام ورکړي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ به اړیکې نورې هم خرابې سي. د ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان ښه چانس لري چې له افغانستان سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. په همدې وخت کې د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي اوس د دې وخت رسېدلی چې پاکستان د سیاسي مذاکرې له لارې له افغان حکومت سره د افغانستان او د سیمې د سولې لپاره رښتینې او عملي همکاري وکړي. جزئیات له رحمت الله افغان څخه.
له اسلام آباد سره د سیاسي مذاکراتو د چمتووالي په اړه د افغان ولسمشر تر څرګندونو درې ورځې وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وایي که پاکستان د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس وانخلي له افغانستان سره سوله ونه کړي د دواړو هیوادونو اړیکې به نورې هم خرابې او په اسلام آباد به د نړیوالو فشارونه نور هم زیات سي. د ولسمشر مرستیال ویا نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو که چیرې پاکستان افغان دولت سره سوله نه کوي که چیرې پاکستان سره هغه په وړاندې کوم مبارزه کوي افغان دولت او حمایت ملاتړ ته ادامه ورکوي نه یوازې چې افغانستان سره به اړیکې ډېرې خرابې شي. افغانستان اوس یوه نړیوال ترانزیتي پیج باندې په دې ډول یو نړیوال ترانزیتي ادرس باندې په بدلې ډول چې پاکستان به دې ته اړ وي چې پاکستان خپل تجارتي اړیکې د منځنۍ آسیا او نورو هېوادونو سره ولري. نه یوازې دا چې د هغه څخه به دی بې برخې شي بلکې دوی به د هغه نړیوالو فشارو سره هم مخ شي چې اوس یې په دغه ستراتیژیکې وړاندوینه شوې ده.
افغان ولسمشر درې ورځې مخکې په ار کې د اختر تر لمانځه وروسته خبریالانو ته وویل هیواد یې له پاکستان سره هر اړخیزو سیاسي مذاکراتو ته چمتووالی لري. محمد اشرف غنی دغه شان زیاته کړه چې له پاکستان سره سوله د افغانستان په ملي ایجنډا کې شامله ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي له افغان چارواکو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې هیواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول لوبولی سي. افغانستان تل ادعا کوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان په پاکستان کې مرکزونه لري او د پاکستان لخوا یې ملاتړ کیږي، خو پاکستان په بیا بیا دا ډول ادعاګانې رد کړي دي چې دغو ادعاو د کابل او اسلام آباد اړیکې هم خړې پړې کړې دي. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د امریکا ولسمشر په وروستیو کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړل چې د تروریستي ډلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نسی. ډونالډ ترامپ ویلي چې پاکستان باید د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال وایي پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي مذاکراتو لاس اوږدول د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره په مطابقت کې دي، ځکه د نوموړي په وینا له پاکستان سره سوله په دې معنی ده چې پاکستان د تروریستي ډلې له خپله هېواده وباسي او یا دې هم دوی قانع کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو سي. د نوموړي په وینا دا د پاکستان لپاره ښه چانس دی څو له افغانستان سره سوله وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د ولسمشر محمد اشرف غنی له څرګندونو د هرکلی ترڅنګ وایي چې پاکستان باید له موجوده فرصت نه استفاده وکړي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که پاکستان سیاسي مذاکراتو ته چمتو سي دا مذاکرات به د دولتونو ترمنځ وي. هغه وایي یعنې د سولې مذاکرات به د حکومتونو ترمنځ وي چې یوازې افغانستان به مذاکرات مخکې وړي. که چیرې د دولت د وسلوالو مخالفانو یا طالبانو او یا هغه ډلې چې له موږ سره په جګړه کې دي له موږ سره مذاکراتو ته حاضر سي، هغه وخت به د دغې پروسې رهبري د سولې د عالي شورا په غاړه وي. ښاغلی قاسمیار وایي پاکستان په تروریستي ډلو باندې دقیق څار او اغیز لري، نو ځکه کولی سي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ګټور رول ولوبوي.
ازادي راډیو پر منځنۍ صفحه 12 شپږنوي او د فم پر 3.5 صفحه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلی سي. اوس موضوع د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې هغه ارقام چې د مځکو خپلواکې ادارې وړاندې کړي تر هغې زیاتې دولتي مځکې په افغانستان کې غصب شوې دي. د دغې جرګې غړي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل حکومت ته پکار ده چې د غصب شوې مځکو د بیرته راګرځولو په هدف خپله اراده پیاوړې او قانون پلی کړي. د افغانستان د ځمکو خپلواک ادارې ویلي په دیرشو ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیون جریبه ځمکه غصب شوې ده چې تر ټولو زیاته یې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې ده. یو ځل بیا رحمت الله افغان تورزو په دې اړه نور جزئیات راخلو.
د افغانستان د ولسی جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون غړي په دغه هیواد کې د ځمکو د غصب پراختیا اندېښمن کړي دي. د دغه کمیسیون یو غړي شهزاده شاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوم ارقام چې په دې برخه کې د اړوندو ادارو لخوا خپاره سوي دي تر هغې هم زیات ځمکه غصب سوې ده.
په مجموع کې چې دا کوم ارقام دي شاید د دې هم زیات دي ځکه چې افغانستان ډېر پراخ ځمکې لري، ډاګونه لري، او په ښار کې د توسیع لپاره مثلا جلال آباد کې یا په کابل کې یا مزار کې یا هرات کې یا کندهار کې یا کندوز کې په نورو ځایونو کې چې کومه ځمکې نیول شوې دي کېدای شي دغه ادارې سرسري ارقام د دې نه زیات هم حتی په غیر قانوني د تصرف لاندې راغلي وو او سو استفاده تی شوی.
نوموړی وای د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې د حکومت مبارزه د سیاسي مصلحتونو او قرباني سوې ده. ښاغلی شاهد له حکومت غواړي چې د غصب شوی دولتي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې هدف اراده پیاوړي او هلې ځلې تیزې کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر لمریز کال په عقرب میاشت کې په درې ملي ښاري کانفرانس کې د غصب شوي ځمکو په بیرته راګرځولو او د غاصبینو پر نیولو ټینګار کړی و او ویلي و چې راتلونکي کال به حکومت د غصب شوي ځمکو پر مسلې ډېر تمرکز ولري. ولسمشر دغه شان ویلي و چې 400,000 جریبه ځمکه بیرته له غاصبینو څخه راګرځول سوې ده. تر دغو څرګندونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي و چې د ولسمشر د سپارښتنې له مخې د سلګونو جریبه ځمکې د غصب مخنیولې. د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وای دوی د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې زیاتې هلې ځلې کړې. د دغې ادارې ویان غلام حسین رحماني وای په دیرش ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب سوې چې تر ټولو زیاته ځمکه په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې ده.
عامل 15,831 نفر غاصب
هغه وای په هغه وخت کې چې احصایې راټولې سوې دي 15,801 کسانو له لوري په شاوخوا دیرش ولایتونو کې 1.3 میلیونه جریبه دولتي ځمکه غصب سوې او دغه تر ولسوالیو او کلیو پورې رسیږي چې په بیلابیلو برخو کې کټګوري سوې ده. کاغلی رحمانی وای چې په هیواد کې د ځمکو غصب د نجیب الله د حکومت په وروستیو کې پیل شوی چې په تیرو 15 کلونو کې پراخ شوی او دغه ستونزې په افغانستان کې د سترو پروژو مخه اډب کړې ده. د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وای په غاصبینو کې قومي مشران، یو شمېر فرصت طلبه دولتي چارواکي، د سیمې بانفوزه خلک او همدا شان د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې افسران شامل دي چې په کابل کې د دولتي چارواکو لخوا ملاتړ کیږي. کاغلی رحمانی همدا شان زیاتوي چې د نوی مقرری له انفاذ وروسته به د ځمکو غاصبین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس ورځې وی سیمه ایزې مسلې ته د چین ولسمشر، د روسیې، هند، برازیل او جنوبی افریقا پر مشرانو غږ وکړ چې په نړۍ کې د سوداګرۍ او اقتصاد د یو آزاد سیستم د ودې لپاره کار وکړي او د هیوادونو لخوا د کورنیو تولیداتو او سوداګرۍ د خوندي کولو په وړاندې مبارزه کې یو موټی سي. هغه د څرګندونې د بریکس په نوم د 5 هیوادونو چې چین هم یو غړی دی سرمشریزي ته وکړي. نوري اسنوري په اړه تفصیل راکوي.
د چین ولسمشر د بریکس د ډلې پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې په نړۍ کې په زیاتېدونکي ډول د سوداګرۍ د خوندي کولو په وړاندې مبارزه کې یو موټی شي او د نړیوال نظم په چاره کې لا فعاله ونډه واخلي. شی جین پینګ دغه څرګندونې د هغو 5 هیوادونو چې په نړۍ کې د سترو اقتصادي قدرتونو په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دي سرمشریزي ته چې نوموړی کوربه دی وکړې. پر دغې دوه ورځنۍ سرمشریزي د شمالي کوریا پر سر نوي کړکېچ سوری غوړولی دی. شی جین پینګ د برازیل، روسیې، هند او جنوبی افریقا مشرانو ته په دغې کلنۍ غونډه کې چې د چین په جنوب ختیځ ښار شیامن کې د یکشنبې په ورځ پرانستل شو وویل چې موږ دې ته اړتیا لرو چې یو داسې نړیوال نظم رامنځته کړو چې ډېر درست او عادلانه وي. شی جین پینګ زیاته
کړه
موږ باید هڅه وکړو چې یو آزاد نړیوال اقتصاد رامنځته کړو، آزاد سوداګرۍ ته پراختیا ورکړو او هغه آسانه کړو، په ګډه د نړیوالو ارزښتونو یو سیستم رامنځته کړو او داسې یو متعادل نړیوال اقتصاد ته ورسیږو چې په نړۍ کې ټول په هغه کې سره یو ځای شي. د چین ولسمشر دغه راز وویل چې د بریکس د ډلې هیوادونه باید په مختلفو برخو لکه سوداګرۍ، پانګونې، مالي سیستم او د مالي چارو په برخو کې په خپلو کې همکاري پراخه کړي. د روسي د انټرفاکس خبري اژانس راپور لمخې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وړاندیز وکړ چې بریکس د فضايي څېړنې، روغتیایي خدماتو او د امنیتي معلوماتو د تبادلې په برخو کې هم همکاري پراخه کړي. پوتین همدارنګه د بریکس لخوا د انرژي د یو څېړنیز مرکز د جوړولو غوښتنه هم وکړه چې د ده په وینا د غړو ترمنځ به د انرژي په اړه ډیالوګ ته پراختیا ورکوي. د چین په شیامن ښار کې دا د بریکس د ډلې نهمه کلنۍ سرمشریزه ده. دې سرمشریزې ته تاجکستان، مصر، کینیا، مکسیکو او تایلند هم چې د بریکس پلاس په نوم یادیږي رابلل شوي وو. د بریکس پنځه غړي چې د نړۍ په سلو کې څه باندې څلوېښت نفوس لري، د نړۍ د کورنیو ناخالصه تولیداتو په سلو کې 22 نیم جوړوي.
او د میانمار یا برما حکومت او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي اون سان سوچی په دې هیواد کې د مسلمانانو د ځپلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی او ځینې آسیایي اسلامي هیوادونه د هغو انتقادونو مشري کوي چې په میانمار کې د روهینګیا مسلمان اقلیت د ځپلو په خاطر د میانمار پر حکومت او د نوبل د سولې د جایزې پر ګټونکي برمای رهبر اونگ سان سوچی کیگی. اونگ سان سوچی چې عملاً د میانمار د ملکی مشر په توګه پیژندل کیږي، له دې کبله چې له روهینګیا مسلمانانو سره د تشدد په وړاندې پټه خوله پاتې شوې، له سختو انتقادونو سره مخامخ ده، ځکه د دې کړکیچ له پایله تر دې دمه یې څه نه دي ویلي. ملالی یوسفزی پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي: هر ځل چې خبرونه اورم د روهینګیا مسلمانانو ته مې زړه ټوټې ټوټې شي. ملاله چې د طالبانو له یو برید څخه ژوندی پاتې شوې زیاتوي: په تیرو څو کلونو کې مې له روهینګیایي مسلمانانو سره چلند په وار وار غندلی، خو تر اوسه هم منتظره یم چې د نوبل د جایزې ګټونکې اونگ سان سوچی به د ته ورته اقدام وکړي. د روهینګیا مسلمانانو کړکیچ له ګاونډیو اسلامي هیوادونو سره د میانمار ډیپلوماتیک اړیکې هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو په میانمار کې د تشدد د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. د لوینا څو ساعته مخکې په جاکارتا کې د میانمار سفارت ته یو پټرولي بم ورغوزار شو، او له هغه مخکې پولیسو په همدې سفارت کې د بمی حملو دوه هڅې شنډې کړې. همداراز لسګونه کسانو د دې سفارت په وړاندې مظاهره وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي: د تشدد په پیښو کې د روهینګیایي مسلمانانو د مړو د شمیر د زیاتېدو او له خپلو مینو د هغو د جبري ایستلو کبله ژوره اندېښنه لري. په مالیزیا کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، هم په تیرو څو ورځو کې په میانمار کې د تشدد په وړاندې اعتراضونه وشول. د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق په یو بیان کې چې پر ټویټر خپور شو، ویلي: هغه ویرونکي ستونزې چې زموږ روهینګیا ورونه او خویندې ورسره مخامخ دي، د میانمار او سیمې د ښېګڼې لپاره باید حل شي. څارونکو له پخوا راهیسې اټکل کاوه چې له روهینګیا مسلمانانو سره دا ډول چلند ښایي د وسلوال مقاومت او د نړیوالو جهادي ډلو د ملاتړ باعث شي. د راپورونو له مخې د میانمار په لویدیځ راخین ښار کې د دولتي ځواکونو او اسلام پالو وسلوالو ترمنځ د جګړو له تودېدو وروسته په تیرو لسو ورځو کې شاوخوا 9000 روهینګیایي مسلمانانو خپل کورونه پرېښي او بنګلادیش ته کډه شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دې سیمه کې له څو کلونو راهیسې د مسلمانانو او بودایانو ترمنځ نښتې کېدې، او روهینګیایي مسلمانان اپارتاید یا نژادي توپیر ته له ورته ستونزو او د آزادانه تګ راتګ له محدودیتونو سره مخامخ وو. خو تېر کال په اکتوبر میاشت کې په دې سیمه کې تشدد وروسته له هغه زور واخیست چې د روهینګیایي وسلوالو یوې ډلې پر سرحدي پوستو حملې وکړې. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د میانمار پوځ ښایي د دې وسلوالو پر ضد د ځوابي اقداماتو په ترڅ کې په قومي تصفیه یا جنوسایډ لاس پورې کړی وي.
او د ژمنې سره سم یو کلی زر ژغونه ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. اوس هم اورېدو ته تاسو ربولم. له ازادي راډیو سره پاتې سئ.
یو کلی زر ژغونه
د یو کلی زر غږونه ډرامي خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. د یو کلی زر غږونه په ډرامه کې مو واوریدل چې اسلم له خپل پلار دلاور خان سره د ګلالۍ د مکتب ویلو خبره یاد کړه. خان دلاور خان په غوسه شو او د ګلالۍ سبق ویل یې مهم ونه بلل. اوس په واورو چې د چا په ستوني کې د سرکړي چرګ غوښه او وچه ډوډۍ نښتې ده.
یا رب ساده ګله زو د باد مشاله مان زیات دا کار غان درته خوشاله دي ته ګوره چې ویلې دي واکه آسان درته واچو زو د باد مشه رازا رازا د دې ونه لاندې کېنه او ونه ته تکیه وکه یو ډېر ښه زیری مې درته ساتلی
زیره دې په ګل بدل خبره دا ده چې له ډېرې لوږې مې په سترګو تور او سپین راځي ته وای ښه
وای وږیا بني آدم زه دې پدمشه زما پوزه دې راپرې کړه دا دی هغه خره دې درپورې وخندلې
ځه ځه مې په تا پورې خندلې چې دو موساګل غوندې مېلمه درته راغلی خو دې په قدر نه پوهېږي که د خوراک څه دې نه یې راوړي نو دا دې لاړم درنه نه دې سیری اورم او نه دې خبره
ته کېنه کېنه زوروره ته کېنه دا 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 د ولسوالۍ د بازار نه مې درته سور کړی چرګ راوړی ده او دا دې مزهداره وطني جوس زو دې پدمشه دا څه در باندې وشول لکه چې دا واکار غانو ته نظر کړې
خو دا
په ولا کې د ستوني د مړې اشاره وکړه
تا پرې وای کور دې ودان خو دا نن ګولیا اوس دې زیره وای د ډوډۍ له خوړلو خاصې مو وتلم
ښه موسا ګله ساده ګله زیری مې در باندې ستا ورار ګل به پیدا شي انشاءالله خدای داد ملګری به د پلار شي د خیره
مبارک شه مبارک ته صبر چې په دې میدان کې څڼې درته وګرځو
یوه پوښتنه مې درنه کوله خو خپه کېږي خو به نه
خپه خو هسې یم خو ته دې پوښتنه وکړه
ما هم همدا پوښتنه کوله ولې خپه یې زما زړه خو دې پښو ته راوغورځوه
ستا زړه دې خدای خوشحاله لري خو ته سم ستا وګوره نیمایي نجونې هم نه دي راغلي
وی رښتیا وایې زکیه او کریمه خو بیا نه دي راغلي مینه اوسی زهره او بلقیس خو یوه هم نه ښکاري دا به ځکه نه راځي چې هلکان یې په لاره کې ازاروي او بې ځایه خبرې ورته کوي
او خو ځینې ته یې کورنۍ او پلارونه اجازه نه ورکوي او ځینې یې د هلکانو ازار او بدو خبرو په تنګي کړي دي زه نه پوهېږم چې موږ نجونې به په دې خلکو کې څنګه ژوند کوو
خو ډکې سترګې دې جار شم ما ته دې ژړا راوسته موږ چې خدای نجونې پیدا کړي یو نو د دې لپاره خو نه یو چې سړی واله کاندې په سپکه سترګه راته وګوري
فرزانې له ما سره بیا یوه بله اندېښنه هم ده
د څه شي اندېښنه
زه وایم چې دا زموږ او تاسو ورونه به نجونو ته ازار ورکوي
همداسې به وي نو ګولې که دا هرې خور ورور د خپل خور په خاطر د بلې نجلۍ عزت کولی دا حال به نه و د نجونو ازارول ډېره بده ناروغي ده باید دا دي چې له یوې مخې له وطن نه ورکه شي
ته ښه وایې هغه ده موږ او تاسو خو د مکتب اداره هم بېخبره کړې ده خو په کار ده چې لاس تر زمین کېنونو او دا خبره تر یو ځایه ورسوو
اسلام زویا زه دخلی شم
وی موری ته رزا رزا
مور دی جاش اسلام زویا ماوی تصور چی دی زوی خواگی خبری می آورم چای چارمغز نقل و بادام به هم سر اخورم
نوش جند چه مور جانی داده چای هم تیار دی تلو تا مخم اخرا تکی نه ده رزی تصور چی را بالخت هم درکم چی با دارده داره چای وزکی
خیر سیزوی
ها مورې، دا د پیاله او دا د نقل او بادام قاب.
اسلامه زویا، اوس ته راته خوږې خوږې خبرې وکړه چې له نقل او بادامو نه هم خوږې راولګېږي.
خو مورې، ستا د زوی لاس تورې بیشو څټلی دی، د خوږو خبرو په ځای زړه له ترخو خبرو ډک دی.
وی زویا، دا څه اورم؟ خدای مکه، ستا او د ګلالۍ تر منځ خو به څه خفګان نه وي راغلی؟
نه نه، بېغمه اوسه مورې، زه ګلالۍ ډېر سره خوشحاله یو. خو
شکر خدایه، زما زړه خو نږدې و چې له ګوګله ووځي. ښه، اسلامه زویه، اوس دا راته ووایه چې بیا پېښه څه ده چې خپه یې؟ یوه پیاله چای دې هم نه دی څښلی؟
داسې ښکاري چې پلان مې په خپله خبره نه دی ولاړ.
په کومه خبره؟
له ګلالۍ سره یې قول کړی و چې تر واده وروسته به یې سبق ویلو ته پرېږدي، خو اوس مې پلار په دې خبره غوږ کوڼ کړی دی.
وی زویه، ارمان چې دا خبره خو مې نه وای اورېدلې. پلار دې د کلي خان او مشر دی. د یو خان او مشر چې لوز او قول نه وي، له کشرانو خو ګله نشته.
ته ښه وای مورې، قول ماتول نه په دین کې ښه دی او نه د خلکو په رواج کې.
مور دې جارشه په دې هوښیاره خبره. خو ګوره زویه، دا دې زولۍ درته غوړوم
مورې،
چې ته به زما خبره منې او یو کار به کوې.
مه کوه مورې، ګناهګار دې کړم. زولۍ ولې راته غوړوې؟ ته زما مورې، په ما حق لرې. که ستا نرۍ خبره ونه منم، ښه بنیادم به نه یم او شیدې به دې را ونه بښې.
شیدې مې پاکې در بخلې دي. خو ګوره زویه، زمان ګور ګلالۍ د چا خبره په یوې پاچایې ارزي. د هغې زړه ډېر نری دی، ویرېږم چې اسینه زړه یې مات شي. ته به نه ورته وایې چې خان کاکا یې مکتب ته نه پرېږدي؟
ښه سمه ده مورې، ترا کلاس دې
لاس مې
ستا حکم د پاچا تر حکمه مچت دی او غلام اسلم خان دې په سر او سترګو منلی دی.
جار جار له دې خواږه غلام نه مې جار کې. اسلمه زویه، زما مقصد دا دی چې زه دې له پلار سره خبرې کوم. د ګلالۍ سبق ویلو ته به خامخا یوه لاره پیدا کوو.
مامور صاحب قیم خانه، خبر بنه چې د مجلس خونې ته مامورین ولې راغوښتې دي؟ نه پوهېږم مامور صاحب زمانه، خو داسې ښکاري چې قدر نه خبره به وي. ته څه پوه شوې چې بیا د تله پسې راواخیسته؟ خبره دې وتلله او درته معلومه شوه چې درنه ده.
بس نو هغه د چا خبره تا چې چپ کړې، ما وایې چې وربشې دي.
نه ګورې، د غونډې د خونې ټولې چوکۍ ډاکې دي. هغه دي درګار د نور مامورین هم را روان دي. ته ښه وایې، هغه دي طیبه لیلا او مریحه دي هم راغلې. په اصطلاح د ښځو د حقونو د اول صفل برداران
یاره زمانه، یو خو تا ته حیران یم، له ښځینه مامورینو سره د کینه له زړه نه ونه ایسته.
ټوکه مې وکړه مامور صاحب قیومه، ستا زړه دی چې په دې وړه خبره مې اوس نړیوالې محکمې ته کش کړې؟ که څنګه
نړیوالې محکمې ته دې نه کش کوم، خو ته دې هم خوله د خوندې پستن وګنډه.
هغه دی رئیس صاحب هم راغی. اوس به نو چې څه په دې کې وي، رئیس صاحب په څمڅه کې راوباسي.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
رئیس صاحب، د ټولو مامورینو اندېښنه ده، وایي چې داسې ناڅاپه یې ټول څنګه راغوښتو؟
مامور صاحب زمان ښه وایي، زموږ شعبو ته مخکې کومه اطلاع او خبر نه و راغلی. ټول حیران وو چې څه خبره به وي.
مامور صاحب طیبې او مامور صاحب زمان، ستاسو اندېښنه په ځای ده. خبره دا ده چې ادارې د یوې مهمې خبرې پریکړه کړې ده، اوس یې له تاسو سره غواړو چې شریک کړو.
رئیس صاحب، چې ادارې پریکړه کړې ده نو خامخا به د ټولو ادارې په ګټه وي.
د ټولو ادارې څه چې د ټول وطن په ګټه ده.
دا خو به نو غوړي نور هم غوړ شي.
خو رئیس صاحب، چې داسې خوندوره خبره ده، بیا خو یې زر ووایه چې زموږ زړونه لکه ماشومان ورته ناکراره شول.
محترمې طیبې، زه منم چې د مېرمنو زړونه ډېر عاطفي او مهربانه وي. تاسو چې د وطن د ګټې خبره واورېده، نو خامخا به ورته خوشحاله وي.
همداسې ده رئیس صاحب، خو د مېرمنو او نجونو تر څنګ نارینه مامورین هم د وطن د آبادۍ په خوشحالۍ کې را شریک دي.
تاسو لږ آرام شئ چې اصلي خبرې ته راشو. اصل خبره دا ده چې زموږ اداره به وروسته تر دې د نارینه و تر څنګ د خزینه مامورین حقوقو ته هم ډیر پام کوي.
نام خدا رئیس صاحب، زموږ اداره دې ژوندې وي. واه واه
عزیزانو، خویندو، اورونو زمونږ استاسو خويندې اورونی کخی وروزل شي د کار او تعلیم زمینه ورته جوړ شي تر سړیو او د دنیا تر خلکو هیڅ کمی نه دی. زمونږ د دفتر خزینه مامورینې کزینې شکایتونه لري، مثال د لمانځه ځای ښه نه ده، یا په دفتر کې کودکستان نشته، یا بله کومه ستونزه. باید ورته پام وشي چې زمونږ اداره د ټول وطن د ادارو لپاره یو مثال وګرځي.
یار رئیس صاحب، زه خوایم چې دا وړې به شړۍ نه شي. غلی شه، خوله دې کلک شه، هسې خوشي جنجال مه جوړوه.
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د هلکانو د ازارولو لډاره ډیر انجنیر